شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانکزی میزبان شماست و انتظار صفی الله را داریم. همین لحظه در استودیو رسید. صفی الله، خوش آمدین به استودیو. شنونده ها انتظار شماست و من یقین دارم که برنامه های نوی را با خود دارین، موضوعات نو. بفرمایید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسمبلی ته په یو ویډیوي پیغام کې وینا وکړه او ویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی و. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب، د هغوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او د اقلیتونو حقونه زموږ له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو.
ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې د دې کمیټې څو غړیو په تېره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړې. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوز ویلي چې دغه سرتیری تېره شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته‌بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیه وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او ویې ویل امریکا پر ایران نه خبرې او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنې وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه به په ناچارۍ د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
متحده ایالاتونو د تیر دوشنبه پر ورځ د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د په وینا له خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نوویچوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریا کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړي. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته وینا کړې او ویلي دي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او موږ خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو.
د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا د استازو جرګې استماعي غونډې ته ویلي
The current level of violence are too high.
د تاریخوالي اوسنۍ کچا ډیره لوړه ده. په هیڅ شي د شخړو کمیدل ممکن دی. لمنیو چې د اوسنۍ خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوري لخوا په شخړو کې د پام وړ کمواله راسي.
او نن د سپتمبر د 28مه د اشاره ژبې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت به تاسو ته یو ځانګړی راپور خپور کوم. په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وکړې
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او موږ خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي، خو دا سوله له یو پیاوړي
دریځ سره.
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په خطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې لسه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي، وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9مه له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستونکي وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان The launch of the Afghanistan peace negotiations is a
Afghanistan ki da di hewa da sul da khabar pehli dal yo muhim parmakhtak de chi la kaluno hasur ustab yo jame aw talpat ur ban tarasidal pa agenda ki wi da sul har al khiza prosa chi pa ki khazi zwanan aw da chakle qurbaniyan da pamwal astati tob ladi da iwe daimi hallari diri khilisi
atavi for a sustainable solution
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته چې له مخکې وینا آر په خپله ویبپاڼه کې ایښې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غوګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او افیم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوید تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. خاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دوو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
خغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکز وکړي. هغه د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19 موافقې ته په اشاره وویل.
موافقه څلور عنصر لري. لومړی، د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالاتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلولو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not issued
وارم روشانه کړم چې د دفاع وزیر امر نه دی ورکړی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملی شي، د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې صفر ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې سمه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالډ ترامپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستان وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوو لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناست دي، لا هم په افغانستان کې وبل وژني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښلې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ترامپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس ولسمشر غنی یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نه شي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پورې ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلاره کې ورتهوالی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړې دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا اغیزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ترامپ ته دریس باندې نه سخت ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ. د لانګوار ژورنال خبرونه په یو لیکنه کې پر هغه شمیرو شک ترګند کړي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په اړه یادې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا په پاوز استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي، او دې سره دا ستونزمنیږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه وارزول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ، منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ډیلی میل برېښنوي ورځپاڼې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوي د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولې دي. ډیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پاتې کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بې وزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهار برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بله پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اوروزګان ته. په اوروزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د اوروزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس په یادو ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځنۍ جګړې پر مهال تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي او یو شمېر نور لا هم لا درک دي. نوموړي وایي که یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونه سي نو یادو ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه ته ولویږي. دا په داسې حال کې د چپریادی ولسوالۍ له تیرو شپږو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اوروزګان ولایت د امنیت کمانډانۍ مسولین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت کمانډان شفیق الله سهار دا نه مني چې ګڼې هلته د تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي وي او یادی هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهار مرګ ژوبل تاییدي خو پاړی کراش میره نه شي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتیرو زیاته مرګ ژوبله وشته ده. که څه هم امنیت کمانډان په یادو ولسوالۍ کې د اوښکې مرګ ژوبلې په اړه کراش مره نه ښیي، خو تېره ورځ د اوروزګان د والي مرستیال سید سعادت ناصري ازادي راډیو ته تایید کړه چې په یادو ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتیري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بلخوا د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یادو ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتیرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره سوی دي چې کلاک ورګونونه راپرولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پر وسلوالو طالبانو ږغ کړي که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دي ورباند وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام سره شریپینځ باندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1950 کې د اشاري ژبې نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟ اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده زواب داده چه مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو. در سول پا خبرو که دمیز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی. زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره 14 ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي:
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې وس محل په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل. آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لندو خبرونه تخرغلی وخت په افغانستان کې د سهار اتنی میوجی دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. خلیل زاد د خبرې پرون د امریکا د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 سرتیری ټپیان دي. همدارنګه د هوان ګولۍ په لګیدلو کې نږدې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. روحاني دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته کړې او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتې چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې ولی جوار ډیر کرل شوې دي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی یو علت د اوبو پریمانی د اصلاح شوي تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی بولي، خو بزګران وایي جوارو مرزونه کړي دي ځکه یې د ښو حاصلاتو تمه نه لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چناوی ولسوالۍ ته تللی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې حکومت د جوارو د کرلو مخه نیولې خو بیا هم پریمانه کرل شوي دي. الیاس دای ته بغوښ شو چې دغه راپور جوړ کړی او د یو موټر په اران پیلېږي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلیدو مشهوره سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د 2 کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما لپاره همدا شایست
اوس موږ به روان په دې ځای کې ونډه څنګه ستړو دا پر جوړو باندې وګور لکو
څه د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهیږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دای مو د احمد په مستعار نوم راځي کړ
فابریکې جوړ سي جوړو ته زمينه برابر سي چې وایي مو مقصد شو دې سي او د جواري مو نرخ نه ود ونس.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سږ کال جوار ډیر کرل سوی دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصل کوکنار کرل کېدای سي نو د ناوی د چلودو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. لده څخه می د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق پوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
ژاش کال جواری ښه دي چې نرخونه سي بیا نو یو شی راته جوړي که نرخونه سي دغسې په تور وبوي نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي.
تاریاک خو ارزان دي په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړي اوس خو که دا جواری و دا شی نرخونه سي بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات هم ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوس سید محمد نومیږم، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوایي په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړوي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړوي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بار خاص خلک ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهڼې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډېر کروندګر د جوارو په کښت اخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 9 کال په پرتله په 8 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي چې 1,98,890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی چې سږ کال به لاسته راځي او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کړي، خو په نږدې ټولو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیر ونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي، لکه چې تاسو هم په جریان کې است. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کېږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغو غوښتنو ته. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم در واورم او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونه ته.
بلې، زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر مخ د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بې حده خوشحاله شوم کینه تاسو په خپل باور او پښتو جامو کې راځلم. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دا پیغام دی د افغانستان
پیر غاړو ته طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونو ته ملي یو په بله بانه د کورونا جنډې خپل لګري سره وکړي ډېر خبر دي سره وکړي او موږ اوازې اورو چې هغوی روان مذاکرات روان دي چې ځانه باندې دي موږ دا غوښتنه کوو دواړو ته چې بله ور وژنه بس نه وي نور سوله راولي ډېر کوي چېنته سلام علیکم
السلام علیکم زه په پالیسی آل د هلمند ولایت مرکز سرګا شهر په تماس یم د ټول د سولې خبرې چې د اوس کمې غونډې روانې دي د سولې په مذاکرات پر ټولو غړو باندې د غزښت هم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسوله راشي په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه ورکړي
السلام علیکم زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم چې دا کوم چې د ما پیغام نشر کوي د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کوي تا غوولای د کلی خلک مسلمانان نه دي انسانان نه دي پیوی نه دا څه خبره ده د څه پرې بولا دي د څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریو په خو جنگ وای په خاریو ته وشي چې شتمنه پکې دي حکومت پکې دی زیر پکې دی کله کې څه شي دي چې کله کې خلک وځي ملتواله وځي ملت څه ګناه کوي چې جنگ کله تا کله ته بل کله ولې کله خلک انسانان نه دي د دې وطن نه دي دومره دومره په فکر دي د مشران څه چې دا څه فکر وکړي نو جنگ کله یو ګلو ګلو سوي ته ولې سوالې کوي ولې په خاريو کې څه چې خاريو کې مرکز کې حکومت یې ویني څه چې دې بل نه نيسته په کله کې څه شته
د مونوم افضلی ویا دی وردګو دی ولایت او سیدون کایما د راوند څخه خبره کوم د ما د طالبانو او د ملا حیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو دوه سوه ځوانان د ورځې طلبات ورکړي وي او طالبان هم دغه سې طلبات ورکړي وي
سن ولایت وعمر سالین قریب محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما مسلام اوست د صلح په اړه زمان وزر زده چې دا د انتظار او د دې ځان نه اوست چې د مذاکرات په شوي دا د افغانستان ملت کې افغان دا د خوشبختی حاصل شوي دا ولې متاسفان د دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې د شدت چې موږ نو بیا یو ډول ماهلي په خلکو کې ایجاد شوی ده زموږ په نظر باندې دا هم له تاسو څخه د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دا تقریبا 50 کال کېږي چې په افغانستان کې د هم جریان لري په تاسو څخه نه غواړم چې شو دا او میدان شو دا جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې په اوږدو ساتي نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښتل چې د خپلې راس په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت خیرخواهۍ په اساس باندې تاسې خپل دریس چې دی دغه څوکې په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار صلح لپاره پښتنې تر څو چې پیدا شوې ده د ټولو تر څو دغه مرداس بلاس او امنیتو
وایي السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم هغه ګولیم د کندهار ولایت تفنجوایي ولسوالۍ د مچان سیمه څخه ورایې ده د طالبانو حکومت چې په قطر کې څه نسل د جوړې لپاره الله پاک دې ورته خیر ورکړي الله پاک دې خیر جوړ او انسان سره وایي الله پاک دې خیر د اسلامي جوړ او انسان سره وایي چې ټول مسلمانانو پر قرار او پر آرام شي وسلام
سلام علیکم زه چې پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز نخرې نه کوي ومن څخه د الله پاک ته چې دا د جنگ ته غرب ټول چې طالبانو سمون دی له چې خپل خبرې نشته سره راندې کې څه غوښتنه سره کوي چې حکومت ته هم دا ویله ده چې نو دا مې نه ده چې خپل څه سره وکړي د پاره د الله جل جلاله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول اللہ ننگرہار څخه آزاد رادیو تفصیل سلامونه مې جوړې وړاندې کوم پس سلام نامې دا پیغام دی چې د سولې د مذاکراتو خبرې چې پیل شولې مونږ د دې کار ډېر تود هرکلی وکړو. د افغانانو په زړونو کښې نوې هیلې را وټکېدې. دغه ورځ د افغانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشحاله دي. الله تعالی دې دا خوشحالي دوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځوي او دغه سولې مذاکراتو خبرې دي الله جل شانه کامیاب کړي تر څو په افغانستان کښې سرتاسري سوله قایم و دائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه لالمیر ماسوري د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه خبرمسیم. افغانان په خپل مابین سره کښېني دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې او ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده. نو خدای تعالی دې وکړي چې دوی یو موافقې ته سره ورسېږي او په افغانستان کښې دا وسم سره کم شي. داسې یو افغانستان غواړو چې ملي یووالی ورولي پرمختګ سوکالي ارامي په کښې راشي. السلام. السلام علیکم. د اوزان ولایت چې اکمد ورسواري څخه یاد رسمې خبره کوم. سولخه خو به وسي خامخا ده وسي منګلې باید سولخه داسې سوله وسي د افغانستان دا خار سړي په ګټه وي. دا نه چې په افغانستان کښې د چا په ګټه وي او یا د افغانستان ته بهر د بل چا په ګټه وي. باید سولخه داسې سولخه نه وسي.
دوستانو ستاسې پیغامونه خو مو واورېدل. نور ورته پیغامونه هم لرو خو د دې لپاره چې ټولو اورېدونکو ته نوبت ورسېږي او موږ وکولی سو چې نورې ستونزې او نور مشکلات هم راواخلو په همدې خپرونه کې، نو غواړم چې په دې ځای کې د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هغه خبرې در واورم چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي او د اوربان په اړه دوی داسې نظر لري.
نو دا خو زمونږ هم هیله ده او اراده وکړو چې دغه مشکلات په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کښې په نظر کښې ونیسو چې دا خو یو تقریبا د څلوېښتو کلونو یو ستونزې دي یا بیا خصوصا د ریشلو کلو چې کومې دي د دې ټولو حل کول په یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کښې یعنی فکر نه کوم چې یعنی مونږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارۍ وخت غواړي او دا بحث مناقشه غواړي. البته ده چې دا مونږ دلته راغلي یو او د میز په سر باندې دغه ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې کوو. نو دا انشاءالله ټولو ته یو ښه زیری دی او یو هیله مندي ټولو ته ورکوي. خو بیا هم ستونزې په رامنځته کېږي ځکه چې دامونه وخت جنجالونه شوي دي. د دې حل کول دا نو وخت غواړي.
یو بله مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بلخوا په ټول افغانستان کښې د جګړو ډګرونو تر بل هر وخت تاوده دي او هم د جګړې دواړې خواوې وژل کېږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټولې نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسې او د حکومت تر منځ خبرو کې څه تېرېږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زمونږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویلې چې تقریبا د څلوېښتو کلونو دغه جنجال دی، دا په یوه ورځ دوه ورځو کښې نه حل کېږي. دا به د دې لپاره نهایي حل رالټول او هرڅېدل یې تر څو داسې یو حالت راشي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د ارامۍ احساس وکوي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کښې د خپلو هیلو د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې یو حالت نو دا وخت غواړي.
بله، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغېز ونه لري؟ حال دا چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمېږي.
په دې اړه که وګورو، مونږ د امریکانو د امریکې د متحده سره چې کومه مذاکرات درلودل باندې یو کال نه زیات وخت وشولو، نو په دغه ټول جریان کښې هم جګړې روانې وي او هم د میز په سر باندې بحثونه روان وو. نهایت یو توافق ته سره ورسېدل چې هلته بیا جګړې هم ډېر ورسره کمې شولې. تاسو به اوس امان احساسوی چې په مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم وو په ډېر لوړه کچه باندې وو. په هغه وختونو کښې مونږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په د ولایتو په مرکزي بره به هم عملیات کېدل دغسې په ولسوالیو باندې. اوس تقریبا دغه عملیات چې دي یعنې ما چې یاد کړل مشخصا دغه د تقریبا د صفر په حالت کښې دي. نو خپله عملا دا د ټولو احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا وي د دې لپاره چې دا قرار قرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ته ورسېږو چې هلته بیا ستونزې نه وي، مشکلات سره حل شوي وي.
مګر ګورئ، موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې مثلا موږ د کندوز د پروزګان کښې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو. یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کښې نن 23 کسان په یوه جګړه کښې وژل شوي دي. دا څنګه تاسې ګڼئ چې دا صفر دی؟
ما دغه مشخص عملیات په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ما دا وښودل که تاسو فکر ما چې دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص څو نو عملیاتي دي، نور خو جګړه روانه ده، هغه پرډکشن نشته، جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده، د بهرنه د خارجیانو راغلل، هېواد یې اشغال کول، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي دا هم د دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول سره حل کړو. یو ځل بیا وایم چې مشخصه ما دا څو عملیات وکړه چې دا په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو نو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي. تاسو وګورئ څه وخت سوره روان دی، په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول، نو د بمبار خو موږ نه کوو. مطلب دا مانه چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوې.
ګورئ موږ یوه رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینی لار ده چې دغه فضا سمولای سي او خبرې لا اسانه کولای سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوي، نو بالاخره دې ته د خلکو دغه غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړي مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدا ده چې موږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هېواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. موږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي، سبا ته بېرته بیا شروع شي. نه، موږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخندرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده، موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجیان راغلي وو، وطن یې اشغال کړی وو، شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده، بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالت دی چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او اوس چې کومه جګړه سر باندې ناست یو، موږ زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدل شي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس هم ستاسو نور پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی په ترڅ کې آزادی رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه په پلسیال د هلمند ولایت لشکرګاه د ښار په تماسیم. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دغه پیغام لرم چې زموږ په هلمند ولایت کې فساد زیات شوی دی، جنایي جرمونه زیات شوی دي. هر ورځ په ښار کې فساد رامنځته کیږي، په ښار کې لیو بل څخه موټیکل په زور اخیستل کیږي او په امنیت په ګڼه ګڼه ځایونو کې یو له بل څخه موټرونه په زور اخیستل کیږي او موټرونه غلا کیږي. له ګڼ شمېر ځوانانو څخه چې پر لارې باندې روان وي د غوږ څخه ټلیفون حمله کیږي. نو په ښار کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، په ښار کې فساد زیات شوی دی. زموږ د افغانستان پر دولت باندې دا غږ دی چې په هلمند کې د فساد مخه ونیسي.
اوریدونکو، کارکوونکو ته نیکې احترامات وړاندې کوو. کشر خبرې کوم گوشتی ولسوالانه، دلته تصور ډیر شوی دی د کابل په خاریا کې د دې مخنیوي دی او کې د دې مخنیوي او کې دا خنورم ضرر کوي. سلام ورسول.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالکین ولسوالۍ د ټکنالوژي وکیل نه ولدي تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکون د بیا کول او د دې سوال دا د سلام اعظم درخواست ته تازه او څنګه پیشنهاد ده د پاکستان او افغانستان دواړو ته چې د غلطور خان د دې تقریبا لږ څه کم سال برابرې دي. دا د دې بل شي د ورس کورز د ملت را سختي د ورس کورز باندې تاسو خپل خپل ځپکې دي خپل ځپکې دي کاګره ته نه هغه دي کله راځي چې موږ خپل ځپکې شو. زموږ د افغانستان کله چې د پاکستان په نیګال ته موږ د درخواست چې د غلار می د خلاص کې په دې باندې کار کوي او په ځای د پاسپورت په ځای د تا په ځای د تسلیم نه دا کاګره ته نه اساس لري چې په خو په تر څنګه چې دا د سختې څنګه چې لارې د دې څنګه یې موږ باندې څنګه چې کوي چې هغه نه موږ نه تاسو خپل ورسورز باندې ځپکې دي.
بلی السلام علیکم، سید خالد ما لوګر ولایت خروار ولسوالینه. سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زما پیغام دا ده عموما دلته کوم مشکل چې دی هغه د مخابراتي شبکو دي، نو ټول خروار ولسوالۍ کې یو مخابراتي پای نشته. یو سلام دا مالته یو محدود ځای کې فعاله ده، کله کار کوي او کله نه کوي. نو دا یو غټه ستونزه ده د منطقې د ولس نفره ولسوالی کې مخابراتي شبکه وجود نه لري. دا شکایتونه مو شاید مخکې څه شوي خو کوم چارواکو غوږ نه دی فکرولی، نو خدای دې وکړي چې موږ پیغام ته غوږ ونیسي او ورته ورسیږي او یو څه کار پرې وشي. نو دلته ډېر ولس پروت ده، مشکلات دي، اطراف ته مریضان دي، تکلیفونه زیات دي، نو دا یو غټ مشکل دی. نور وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او خدای دې شروع او جوړ نه اس. زه د فراه ولایت د کوهاد ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون پر کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري یا د کلی ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ ژغ به ترې ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبره ده، او که د ملکان لپاره یې ملکان دي، خو د ستړو مسکینانو خلکو خو مسکینان دي وخوري. نو دغه زموږ ژغ ترې ځای ورسېږي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نږدې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راسي که نه یې نو راوړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور آزادی رادیو ته دا پیغام هلمند ولایت څنګه زنګ ولې دی ورور دلته دمر د شیدان مللونو په سی دل تار وخت دغل ور دغل شنجری او د شنسری دی اجتماع دی دلته دا تا والا کې دی خپل ورته په میدان کې راځي او په کوم میاشي راځي کدا وزیر موږ غوړي کې والد موږ غوړي دی او چې موږ غوړي د موږ ته دې دګي وکي ورې دا موږ خلک ټول دلته تا والا کې دی ولا کورونا د مو سفر خپلیز د خدای والی او د رئیس خپل راپور کې بل څه نه راپور کې دا کورونا دا کورې زموږ موږ غوړي د موږ په سی او د موږ د شیدان حقوق دی راته راځي د موږ د مادلینو حقوق دی راته راځي الا چې د موږ خپل نشي.
بله السلام علیکم. خان وزیر نومیږم د بادغیس ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ څخه. وروره په دې ولسوالۍ کې خوراکي شیان لکه غوړي و وریجې و دا شانمیان بېخي سره ګران شوي دي وروره. خاص دی دولت هم اوس وجه لارې هم سره خرابې دي. که دولت زموږ ولسوالۍ ته توجه پاملرنه وکړي چې زموږ دغه د اولړو مامورینو دغه ته ورسېږي شي چې دا سړک پوخ سي دغه سي
مننه کوم دوستانو. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. ستاسو پیغامونه نور هم سته، خو د خبرونې وخت پای ته ورسېدی. هغه به په نورو خبرونو کې بیا په ګډه سره واورو. د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي. او تاسو هم تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرنتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پس راپ باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زمپ مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین گڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و پاک کینم هم اغوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لیونه شم با لطن لطن شم ستڑه خواقر دا غیل راغلم نپویگم نپویگم خوز زما تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یارو نانا